دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو سلام زه نوشابه آشنا یم د دوهمې پښتو خبری خبرونه په پیل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
امریکایي چارواکي او د طالبانو استازي د سولې د خبرو په بیا پیل کېدو بحثونه کوي. د امریکا جمهور رئیس د دفاع وزارت امر کړی چې د سوریې د شمال نه د پاتې ټول امریکایي عسکر راوباسي او د سوریې په شمال کې د یو کمپ مسؤلین وایي چې شاوخوا 850 کسان چې د داعش سره اړیکې درلودې د کمپ نه تښتېدلي دي.
قدر من اوریدونکو په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ د خبرونو له اوریدو وروسته پر پوټونه کې دا هم لرو. سیمه ایز مسؤلین وایي چې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو په وجه نه روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي.
سوالو طالبانو په شهر صفا ولسوالۍ کې هغه لري واړه کلینیکونه د خلکو په مخ تړلې دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې د نابینایانو نړیواله ورځ ولمانځله.
هر نوع معلولیتی که داره که نمیتونه بخونه باید به تمامی مواد چاپی دسترسی داشته باشد.
په سوریه کې د کردانو خلاف د ترکیه د پوځ روانو عملیاتو په اړه هم تازه حال احوال پر رپورټ کې لرو. درنو اوریدونکو د ټول روز خبريږي او سرته عاشق الله رحیمزوی او زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه وري. امریکایي چارواکي او د طالبان استازي د سولې د خبرو په بیا پیل کېدو بحثونه کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وروسته تر هغه د خبرې وزنډولې چې تیره میاشت طالبانو په کابل کې ځانمرګي برید وکړ. د امریکا د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره میاشت په نیویارک کې د یو شمیر هیوادونو د ډیپلوماټانو او په اسلام آباد کې د طالبانو د استازو او پاکستانی چارواکو سره په همدې حقله خبرې کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ هم چې تیره ونه یې په یوې انتخاباتي غونډه کې وینا کوله ویل چې د امریکا تر ټولو غټه غلطي همدا و چې د شګو ډنډ ته ځان واچوه. ټرمپ وویل موږ کوښښ کوو چې ښې موافقي وکړو او خپل اسکار کور ته رسانو کړو. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي د ټرمپ د خبرو نه معلومیږي چې هغه هم د خبرو بیا پیل کېدل غواړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اداره یونما وایي ټول اړخونه باید د انتخاباتو د خوندیتوب او په خاص ډول د جدول بندۍ او د نتایجو اعلان ته په پاملرنې خپلې ژمنې عملي کاندي. د یونما په اعلامیه کې ویل شوي دي چې ټول اړخونه د انتخاباتو د باوري کېدو لپاره ګډ مسؤلیت لري. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي دي چې ټول افغان چارواکي او دخیل اړخونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسیون په ګډون سیاسي ډلې، حکومت، کاندیدان او د دوی ملاتړ کوونکي باید د انتخاباتو د خوندیتوب د بشپړولو او د دې بهیر د حراست لپاره د جدول بندۍ او د نتایجو اعلان ته په پاملرنې خپلې ژمنې وښيي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ادارې په داسې مهال کې د غوښتنه کړې ده چې تیره ورځ د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم دویم مرستیال اسدالله سعادتي د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د رای شمیرلو په بهیر باندې په انتقاد سره د انتخاباتو کمیسیون ځینې غړي د اشرف غني د ټیم سره په ملاتړ تورن کړل.
د دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د افغانستان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 22 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې د عملیات د تیرو څو ورځو را په دې خوا د ننګرهار په ناامنه ولسوالۍ کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت د هوایي قواو په ملاتړ د داعش او طالب وسلوالو پر ضد پیل شوی و. د دفاع وزارت د ویان مارسیال فواد امان نن امریکا غږ ته وویل چې یوازې تیره شپه د ننګرهار ولایت د پچیراګام په ولسوالۍ کې د قاطع ملاتړ ماموریت د هوایي بریدونو پر مهال د داعش د ډلې 14 وسلوال وژل شوي دي.
د زابل ولایتي چارواکي وایي چې ولسی خلکو ته د عامو خدماتو د وړاندې کولو په هدف د چوپان ولسوالۍ مرکز نن یکشنبه غرمه مهال د یوې سیمې نه بلې سیمې ته انتقال کړی دی. د زابل د والي نتاق ګل اسلام سیال امریکا غږ ته وویلي چې د ولایتي نظامي شورا د پریکړې له مخې د چوپان ولسوالۍ مرکز له مخکې موقعیت نه یوې بلې سیمې ته انتقال شوی او هلته یې تاسیسات ورته د جوړېدو په حال کې دي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو ناوړه د هم نړیوال خبرونه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دفاع وزارت امر کړی چې د سوریې د شمال نه پاتې ټول عسکر راوباسي. د دفاع وزارت مارک اسپر نن د یکشنبه پر ورځ وویل چې په سیمه کې د امریکایي ځواکونو لپاره وضعیت خراب دی. د عسکرو ایستل د جمهور رئیس ټرمپ د هغه اوږدمهاله پلان برخه ده چې غواړي امریکایي عسکر د نورو د جګړو نه راوباسي. د امریکایي ځواکونه په دې خاطر د سوری شمال ته تللی ول چې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو په خلاف په جګړې کې د کوردي ځواکونو ملاتړ وکړي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریا. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د کړکیچ د ختمولو په خاطر د منځګړتوب لپاره تهران ته تللی. عمران خان د ایران د جمهور رئیس او نورو چارواکو سره کتلی دي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
عمران خان ویلي غواړي چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو لپاره زمینه برابر کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلی چې د عمران خان دا سفر په سیمه کې د سولې او امنیت اړوندو موضوعاتو په باب منځګړیتوب ته ځانګړی شوی دی. د پاکستان صدر اعظم نن په تهران کې د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې د سې شنبه پر سعودي عربستان ته ځي. پاکستان نه غواړي چې د سعودي او ایران ترمنځ کړکیچ موجود وي. په روان میلادي کال کې تهران ته دا د هغه دویم سفر دی او تیره میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د کلنۍ غونډې په زمین کې هم د ایران د جمهور رئیس سره کتلی وو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم وویل چې ایران یې ګاونډی او سعودي عربستان سره په داسې حال کې مرسته کړې ده چې پاکستان ورته سخت ضرورت درلود.
ایران از ا نیبر. سعودي عربیا هاز بین ون اف ا کلوزست فرندز.
مونږ په دې پوهیږو چې د سعودي او ایران ترمنځ جنجال ډیر پیچلی دی، خو په دې باور لرو چې دا ستونزه په خبرو حل کیږي. مونږ غواړو چې د ایران او سعودي ترمنځ د په هیڅ صورت شخړه نه کیږي، ځکه چې دا کار به نه یوازې په سیمه بلکې په ټول نړۍ اغیز وکړي. عمران خان وویل ځینې قوتونه کوښښ کوي چې د سعودي او ایران ترمنځ شخړه وشي، خو دای ونه ویل چې دا څوک دی.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د سپاه پاسداران انقلاب قواو ته ویلي دي چې پرمختللې او عصري وسلې جوړې کړي. ښاغلي خامنئي نن د یکشنبه په ورځ د امام حسین په نظامي پوهنتون کې انقلابي قواو ته وینا کې ویلي، ستاسې وسلې باید عصري او نوي وي او دننه په ایران کې باید جوړ شي.
بشری مرستندوی ادارې وای د لیبیا ساحل سره نږدې د مدیترانې په بحیره کې یو سلو شپږ اویا مهاجر د ډوبېدو نه ژغورلي دي. د بېسرحده ډاکټرانو د ادارې مسؤلینو ویلي دي چې دا مهاجر په ربړي کښتیو کې سپارول. د دې ادارې په اعلامیې کې ویل شوي چې په ژغورل شوو کسانو کې ماشومان او څلور امیندواره مېرمنې شاملې وې. په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې دغه مهاجر د کومو هیوادونو اوسیدونکي دي او کومې خواته یې غوښتل لاړ شي، خو اکثریت د افریقایي هیوادونو اتباع لومړی لیبیا او دغه ځاینا په کښتیو کې اروپایي هیوادونو ته ځي.
د سوریې دیموکراتیک قوتونه چې کوردي ملیشي دي وایي په کافي اندازه کسان نه لري چې د هغه کمپ ساتنه وکړي چې د اسلامي دولت یا د داعش د وسلوالو کورنۍ پکې ساتل کیږي. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
د کیمپ مسؤلین وایي شاوخوا 350 کسان چې د داعش سره اړیکې درلودلې د کیمپ نه تښتېدلې دي. مسؤلین وایي چې د داعش دغه غړي د برطانیې، ایرلینډ، روسیې، پاکستان، بنګلادیش او اندونیزیا اوسیدونکي دي. د خوراک نړیوال پروګرام ویلي دی چې د سوریې په شمال کې د ترکیې د نظامي عملیاتو راهیسې د سلو زرو نه زیات خلک بې کوره شوي. اکثریت بې ځای شوي خلک د راس العین او تل آبیاد د کلو اوسیدونکي دي. د دې ملیشو یو چارواکي مروان قمیشولو د ریوټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د هغوی اکثریت جنگیالي د جګړې لومړۍ کرښې ته تللي دي او د کیمپ د ساتلو لپاره په کافي اندازه کسان نشته. ښاغلي قمیشولو همدارنګه ویلي دي چې د ترکیې د پوځ توغندی کیمپ سره نږدې لګېدلی او د کیمپ ساتونکي تښتېدلي دي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگټن.
او دا هم پاتې خبرونه. چین او نیپال د همکارۍ شل تړونونه لاسلیک کړل. د چین ولسمشر شی جن پینګ نن د نیپال په پایتخت کټمنډو کې د نیپالی چارواکو سره وکتل. دواړو مشرانو د اتصال، امنیت، د سرحدي چارو د تنظیم، سوداګرۍ، سیلانۍ او تعلیم په برخه کې د همکارۍ کولو 13 قراردادونه او 2 تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. د همکارۍ په قراردادونو کې د هومالیا د غرونو په لړۍ کې د اورګاډي پټلۍ جوړول هم شامل دي. دا په تیرو شلو کلونو کې لومړی ځل دی چې د چین ولسمشر نیپال ته ځي.
په مکسیکو کې چارواکو د مهاجرو د یو لوی کاروان چې شاوخوا 2000 کسان به پکې وو درولې دي. د مهاجرو د شنبه په ورځ د مکسیکو د جنوب نه حرکت کړي او غواړي متحده ایالاتو ته داخل شي.
او وروستۍ خبر دا چې نن د جاپان په پایتخت ټوکیو تنګدې د ټاماسین په څنډو کې د سیلابونو او سمندري طوفان نورسته د زیانونو د زیانمن شوي ساحې صفایي روانه ده. د سیمې او نړۍ د خبرونو مود امریکا غا غشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ اوریدل.
د امریکا غا آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونو واوریدل. دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. سیمه ایز مسؤلین وایي چې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو په وجه د یو قراردادي ان جی او اړوند نه روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. که څه هم په دې اړه ډیر وضاحت نه دی ورکړل شوی، خو په زابل کې د 45 روغتیایي مرکزونو نه په تر دیرشو زیاتو کې روغتیایي خدمات د عامې روغتیا وزارت یو قراردادي ان جی او له لوري ترسره کیږي. د آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل په دې اړه رپورټ را لیږلی.
روغتیایي مسؤلین وایي چې د یوه نامعلوم دلیل په واجه وسلوالو طالبانو د زابل د شارې صفا او شاجو ولسوالیو په ګډون د کلات اړوند نه روغتیایي مرکزونه تړلي او ځینو نورو ته یې د تړل کېدو ګواښ کړی. د زابل د عامه روغتیا ریاست وایي چې په پیل کې تیره اونۍ د شاجوی ولسوالۍ روغتون د وسلوالو طالبانو د ګواښ له کبله د ناروغانو پر مخ تړل شوی وو، او اوس له تیرې ورځې راهیسې په شار صفا ولسوالۍ کې هم د ولسوالۍ روغتون تړل شوی دی. د شاری سپا ولسوالی اوسیدونکو او د زابل د ولایتي شورا مخکنی مرسیال اجی هاشم گرانی آشنا رادیو ته ویل چې د ولسوالی د مرکز روغتون چې د کابل کندهار د لوی لاري د ټرافیکي پیټو ټپیان هم پکښې درملن کېدل له تیری ورځې راهیسې تړل شوی دی. د ویل چې یاد روغتون د ولسوالی د تعمیر ترڅنګ موقعیت لري، خو د پیرسوی ګواښ له کبله د ناروغانو پر مخ تړل شوی دی. د زابل د والی ویاند ګل اسلام سیال په دې باب وایي چې ولایتي ادارې د سونځي د حل لپاره له ولسی مشرانو څخه د مرستي غوښتنه کړي.
د تیر ورځ راهیسې وسلوالو طالبانو په شهر صفا ولسوالۍ کې هغه لري واړه کلینیکونه د خلکو په مخ تړلې دي. ولایتي ادارې او همدارنګ صحي کارکونکو صحي برخې مسولینو دلته ناسته کړې ده، او د ناستې نه وروسته د قومي مشرانو په مټ به ډېر زر د وسلوالو سره خبرې وشي، او هغه کلینیکونه چې د خلکو په مخ باندې تړلي دي هغه به بیرته خلاص شي.
د زابل روغتیایي مسولین زیاتوي چې ستونزه په سیمه ییزه کچه د وسلوالو طالبانو د ځینو مسولینو له لوري راپورته شوې، خو په دې اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل. بلې خوا ته د زابل یوه روغتیایي مقام د نوم نه ښولو په شرط آشنا رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د عامې روغتیا وزارت له قراردادي انجو څخه د درملو په ګډون د ځینو نورو طبي وسایلو غوښتنه درلوده چې د نه پوره کېدو په وجه یې وسلوالو طالبانو په دغه اقدام لاس پورې کړي. له دې سره ترڅنګ د زابل د ولایتي شورا رئیس اجی عطاجان حق بیان وایي چې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له کبله روغتیایي خدماتو ته د دې ولایت د اوسیدونکو لاسرسی کم شوی دی.
ګڼمېشتو سیمو کې کم کلینیکونه دي هغه بند دي، څلور کلینیک نور او یو مرکزی شفاخانه په شاجوی کې بند شوی دا، او د شار صفا ولسوالۍ مرکزی روغتون بند شوی دا، او د لارې پر عمومي شارع چې د جلدک په ساحه کې کوم کلینیک وو هغه بند شوی دا. یوازې زموږ تشویش دا د زابل د خلکو پر مخ باندې دا خدمات نه دي بند شوی، دلته عمومي شارع ته رسوي دا، هر ورځ ټکرونه کیږي مریضان راوړي دغه روغتون ته. دا یو تشویش دا او د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه هر ورځ په دغو کسانو کې داسې مریضانې چې خپل ژوند د لاسه ورکوي. زموږ غوښتنه دا ده چې د روغتیایي خدمتونو پر مرکزونو باندې عملې ونه کړي او هغو ته د خدماتو اجازه ورکړي.
تېره میاشت د زابل له ولایتي روغتون سره په یو موټر بم ځانمرګي برید کې یاد روغتون په بشپړه توګه له منځه تللی چې له کبله یې په دې ولایت کې روغتیایي امکانات محدود شوي دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د ولسوالیو په کچه د کلینیکونو تړل کېده په دې برخه کې یو نوې ستونزه ده چې درملنې ته د لاسرسي په برخه کې د زابل اوسیدونکو لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. خپل وسلوالو طالبانو په زابل کې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگټن د سټډیو ناوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې د نابینایانو نړیواله ورځ ولمانځله. د دغه کمیسیون د چارواکو په وینا افغان نابینایان د پوهنې، کار او د بانکي حساب جوړولو په برخو کې جدي ستونزې لري، او له حکومت نه یې وغوښتل چې په دې برخو کې نابینایانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د آشنا رادیو خبریال ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې د فوټبال فدراسیون پر یو شمیر پخوانی او چارواکو د خزینه لوبغاړو د جنسي تیری د ادعاو په اړه تحقیقات بشپړ شوی او د سیاي د محاکمو د فیصلې لپاره سترې محکمې ته استولې ده. د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولي امریکا غږ ته وویل چې د دې قضیې د څیړلو ځانګړې کمیټې د تحقیقاتو په اساس په قضیه کې ښکیل کسان تورن پیژندل شوي دي.
تحقیقات شاز جانب سرنوالي تکمیل و چند قبل
تحقیقات یې د سرنوالۍ لخوا بشپړ شوي او څه موده مخکې د قانوني او شرعي فیصلې لپاره محکمې ته استول شوې ده. له دغو کسانو څخه د ځینو دوسیې چې په جنسي تیری تورن شوي دي اړوندې محکمې ته چې له ښځو سره د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې محکمه ده استول شوي دي. په همدې حال کې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د شنبې په ورځ د دې قضیې په تړاو د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر پخواني سکرټر جنرال سید علي رضا اقازاده هم د 5 کلونو لپاره د فوټبال اړوند فعالیتونو بندیز لګولی دی. فیفا ویلي پر سید علي رضا اقازاده باندې دا بندیز ځکه لګولی چې نوموړي د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې د قضیې په اړه معلومات درلودل خو د مخنیوي په برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. ښاغلی رسولي وویل د سید علي رضا اقازاده دوسیه له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړې محکمې ته سپارل شوې ده. د دې لپاره چې د هغه په اړه د دندې له صلاحیتونو څخه د ناوړې ګټې اخیستلو مسله مطرح وه، دوسیه یې د فیصلې لپاره له اداري فساد سره د مبارزې محکمې ته استول شوې ده او تر اوسه بیرته له محکمې څخه سرنوالۍ ته نه ده رالیږل شوې. د افغانستان سترې محکمې امریکا غږ ته تایید کړه چې دا قضیه ورته رسیدلې ده خو په اړه یې د جزئیاتو له ورکولو څخه ډډه وکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم او د فدراسیون پخوانی سکرټر جنرال سید علي رضا اقازاده سربیره د فدراسیون د ولایتي اړیکو مسؤل عبدالصبور ولیزاده، د دروازې ساتونکو د څانګې مسؤل نادر عالمی او دغه فدراسیون یو بل چارواکی هم په دې قضیه کې شامل دي. د افغانستان لوی سرنوالۍ وار له مخه د کرام الدین کریم د نیولو امر کړی خو تر اوسه نیول شوی نه دی. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي چې د لوی سرنوالۍ د حکم عملي کول د کورنیو چارو وزارت دنده ده. د دغې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصبا امریکا غږ ته وویل
په دې کې د حکومت اراده ضعیفه ده، په دې کې پخپله د کورنیو چارو وزارت باید جواب ورکړي، ځکه دوی کشفي نهادونه دي او د ګرفتارۍ صلاحیت یوازې پولیس لري چې یو څوک ګرفتاره کړي. دی که عدالت نه ده پلی شوی، یعنی اراده شتون نه لري، په دې معنا چې حکومت په داسې مسایلو کې اراده نه لري.
شاوخوا یو کال مخکې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې یو شمیر پخوانیو غړو پر ښاغلي کریم د 2013 او 2018 کلونو ترمنځ د جنسي بدرفتاریو ادعاوې وکړې چې وروسته یې د سپیناوي لپاره فیفا او د افغانستان لوی سرنوالۍ څیړنې پیل کړې. خو د فوټبال فدراسیون پخواني رئیس کرام الدین کریم تل دا ادعاوې رد کړې او هغه د ځان په خلاف یو دسیسه بللې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمان غاگ دا واشنگتن دا ستادیو ناوری. دا امریکا دا جمهوری ریاست پخوانی معاون جو بایدن تیره اونه دا جمهوری دونالد ترامپ دا ماخذه که دو غختنه اوکره. دا بایدن دا غختنه دا اوکراین دا جمهوری سره دا خاغلی ترامپ دا هاگو خصوصی خبرو پا بنیاد شوی چه دا 2006 کال دا جمهوری ریاست دا انتخاباتی سیاله پا جریان که دا امریکا پا کانگرس که دا دموکرات گند دا غرلخوا دیر جدی نیول شوی. نورحال پا رپورت که.
زین پرګدم چې د داسې خبرو لواقب څخه خلاص شي، هغه تر اوسه پورې زما په سیر سړی باندې نه و وخته.
دا هغه کلک پیغام و چې د جمهور ریاست دیموکرات کاندید جو بایدن ولسمشر ټرمپ ته ورکړ. بایدن هڅه کوي چې د نیو همشایر په مهم ایالت کې په وختي رایو کې خپل لمړنی مقام وساتي.
ډونلډ ټرمپ د بیا انتخاباتو لپاره له هر څه نه کار واخلي، حتی د ډیموکراسۍ ډیر بنیادي اصول به هم تر پښو لاندې کړي.
د متحدو ایالاتو د ولسی جرګې دیموکراتو مشرانو د ولسمشر ټرمپ خلاف د هغه د عزل رسمي تحقیقات وروسته له هغه پیل کړل چې لومړی افشاګر پر هغه تور ورګاوه چې د اوکراین نظامي مرستې د دې لپاره ځنډولې دي چې پر زیلنسکي فشار راولي څو د جو بایدن د زوی خلاف زیانمن معلومات پیدا کاندي. خو بایدن دا تورونه بے بنسټه بولی.
دغه تورونه هیڅ حقیقت نه لري، هغه تورونه چې پر ما او زما پر زوی لګوي لیوې مخې غلطي.
جو بایدن وایي دی د دې وړ او دې ته چمتو دی چې ټرمپ ته ماتې ورکړي.
ما ویل ما د دې لپاره ځان نوماند کړ چې د امریکا روح بیرته اعاده شي. د 2020 کال په انتخاباتو کې همدا روح له خطر سره مخامخ دی. په همدې عمله مونږ ډانلډ ټرمپ ته اجازه نه ورکوو ډیموکرات استازی ونوموي.
د جو بایډن دې پیغام د نیو همشایر اندېښمن رای ورکوونکي آینده ته امیدوار کړل.
زنن د اول ځل لپاره احساساتي شومه. د جو بایدن په خبرو کې بې ځایه ادعاګانې او بې بنیاده وعدې نه وي، یوازې او یوازې صادقانه تحلیل چې موږ چیرته یو او د کوم هدف لاسته راوړلو ته ضرورت لرو.
د ولسمشر ټرمپ ملاتړي وایي د بایدن تیرې کړنې او له بهرنیو مشرانو سره معاملې دې وڅېړل شي.
هغه باید له ځانه وشرمیږي او له هغو چلول نه ډکو معاملونه وشرمیږي چې له ډېرو کلونو راهیسې پکې لګیا دی. بیا د ولسمشر ټرمپ ته ګوته ونیسي هغه لګیا دی د خپلې ولسمشرۍ مسؤلیت ادا کوي.
د ولسمشر ټرمپ پلویان په دې قانع دي چې هغه د اداري فساد په له منځه وړلو لګیا دی.
هغه سم کار کوي، د اداري فساد ناولې ډنډ پاکوي، یو شمیر کسان ترې نه ګټه اخلي او شخصي جیبونه ډکوي او زموږ منافع خرڅوي.
د ډیموکرات کاندید جو بایدن پیغام په دې بنسټ ولاړ دی چې بیرته به شرافت او وقار اعاده کړي. د نیو همشایر اوسیدونکی رانډي نیوکم وایي بایدن ماته داسې فکر راکوي چې په سیاست کې د ګڼو طبقو خلک په پیاوړي توګه له یو بل سره برخه اخیستلی شي او خبرې کولی شي. د ولسمشرۍ د عزل تحقیقات به ادامه ولري او د بایدن نوم به هم د ولسمشر په برخه کې د بحث او جنجال په ترڅ کې یادیږي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د هانګ کانګ د دیموکراسي پلو فعالینو نن یکشنبه له پولیسو سره د موګاک او پیشو یو لوبه درلوده. هغوی د ښار په څو مارکیټونو کې اعتراضونه وکړل او تر هغه وخت یې د هانګ کانګ آزادې کړۍ په څیر شعارونه ورکړل چې پولیس راورسېدل او هغوی خواره واره کړل. پاموکې رپورټ ده.
ځینو معترضونو په دوکانونو کې ورانه رامنځته کړ چې څو تنه یې دا پولیسو لخوا ونیول شول، خو دغه اعتراضونه زیاتره سوله ییز. د الکس په نامه یو مظاهره کوونکی وویل
پورسلی وختونو کې پټولنه کې یو شمیر خلکو زموږ حرکت تر پوښتنې لاندې راوستي دي. موږ زیاتره ځکه د ستړي کېدو په حال کې یو چې دغه اعتراضونه د څلورو میاشتو راهیسې روان دي. مونږ هیله لرو چې دغه بوت سره به مونږ هر څوک دې ته وهڅول شو چې زموږ پنځو غوښتنو ته د دوام ورکولو لارې تعقیب کړي.
د ورځې په لومړیو ساعتونو کې متارزینو د لاین راک په نامه د غرڅو کې ته وختل او هلته یې د آزادۍ میرمن په نامه یوه لویه مجسمه ولګوله چې د حکومت ضد فعالین راغونډ کړي. د دغه غره په اړه الکس وویل
زه فکر کوم د دغه غره روحیه کولی شي په عمومي ډول د هانګ کانګ د خلکو فرهنګي هویت وټاکي. دا د هغو خلکو استازیتوب کولی شي چې په هانګ کانګ کې ژوند کوي. دا ځکه چې هر څوک تر دغه غره لاندې پر یوه ځمکه ژوند کوي.
لسګونو کسانو د دریو مترو دغه بوت چې د ګاز ضد نقاب او خوندي عینکې اچولې وي په داسې حال کې د شپې په تیاره کې د 500 مترو دغه غره ته پورته کړ چې د تندر او طوفان یو طوفان روانو. دغه بوت یو شعار درلود چې پرې زموږ د وخت انقلاب هانګ کانګ آزاد کړی ټکی لیکل شوی وو او لاندې لخار څخه لیدل کېدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. ننګرهار کې د ګمرک ادارې مسؤلین وایي له کله راهیسې چې د تورخم دروازې 40 ساعته فعالیت پیل کړی، د دوی د عوایدو کچه په ورځ کې 3 میلیونه افغانیو ته لوړه شوې ده. خو بلخوا سوداګر وایي د تورخم له لارې د سوداګرۍ کچه کمه شوې، خو دا چې ګمرکي محصول لوړ شوی نو د ګمرک عواید لوړ تللي دي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال زبیح الله غازی په اړه رپورټ لري.
د ننګرهار ګمرک رئیس احمد نوید بشریار آشنا رادیو ته ویل په تورخم دروازه کې د څلېری ساعته فعالیت لپاره د دوی عواید له پخوا څو چند زیات شوی دی. نوموړی د پاکستانی رسنیو هغه راپورونه مردی چې ګواکې تورخم بندر کې د افغان ګمرک کارکونکو د څلېری ساعته فعالیت ولتیا نه لري او دغه چاره زندولې.
د منګه ګمرکی څنګه په تورخم کې او د بندر ولې برخه فعال ده، برعکس هغه خلق چې لکرخیا خواته دي هغه لا تو نه بجو کار نه کوي دغه کم ازدهام څال ته جوړ دی نو دوی کله کله دا خبر ټوست کوي تغیر ورته ورکوي له مسیر بل مسیر ته سوق کوي منګه کاملا د ټولو امکاناتو او سہولتونو سره آماده یې دا کارم کړی دی او د دې په نتیجه کې چې دغه تورخم څلیر ساعته فعال دی د منګه واید په 60 ډول 3 میلیونه شاوخوا کې لوړ شوی دی نو امید دا چې دا واید به نورم لوړیږي او دغه موجوده سہولتونه بلا پرخي
خو سوداګر وایي د څلیر ساعته فعالیت لپاره له تورخم بندر لاري د سوداګرۍ کچا کم شوی او دا چې واید لوړ شوی لته د ګمرکي تعارفو لوړواله دی ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګیا چونې د خونی مشر ګل مراد عرب وایي اوس ګڼ سوداګر خپل مالونه د نورو بندرونو له لارې را انتقالوي ځکه د تورخم په پرتله د نورو بندرونو ګمرکي محصول کم دی
لارې اندازه کمیږي او محصول چې د خپل دوی کارګټ پوره کوي دا علت څه ده چلته طرفه دوی جګی یو مال چې راځي طرفه د سلور فیصدونو تخمین شپاره ستر دی چې تر 80 فیصد پورې دوی طرفه لوړ شوه ده خپل کارګټ دوی برابرۍ خود تجار رقم نه کیږي حکم لا راځي حکم تکلیف راځي حکم ولار راځي دوی د تعریفې چېږي دوی د قچاق زمينه مسایل خو سو ګردیز باندې تاسو ته نه درکوم چې دلته مونږ یو موټر مال چې مسلو هر شي د ثبوت تر سومه هدا خپل د 15000 غنۍ نه کم نه ده خو په هغه لار 15000 پیرا
د سوداګرو لډلی عزیز الرحمن عرب نیوکه کوي چې دلته قانون د سوداګرو له مشورې پرته جوړیږي او د ګټي پر ځای تاوان ډیر دی
حکومت قوانين وزکیږي سکتور خصوصي سره دولت مشوره نه کوي باز خلک چې هغه مثال په دغه قوانين باندې کار کوي هغه د خارج فکر کوي د افغانستان هغه کچه باندې دومره پیشرفته نه دي مشکلات لري هغه چې قانون جوړیږي بیا د قانون د تطبیق په حساب من خبري نه کوي خو بدبختانه چې په نورو ولایتو کې هم جوار قانون نه تطبیق کیږي صرف ننګرهار کې دلته د قانون تطبیق راځي چې داز مونږ په واردات صادرات باندې یعنی ډیر زیات بد اغیز کړي
هم دا دوه ورځې وړاندې ننګرهار کې یو شمیر سوداګرو د دغه ستونزې لامل د ګمرک مخې ته اعتراضي غونډه کړې و او د څو ساعتونو لپاره د ګمرک دروازه تړلې و
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ
ته څو مهم خبرونه لنډیز اوري امریکایي چارواکي او د طالبانو استازي د سولې د خبرو په بیا پیل کېدو بحثونه کوي امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وروسته تر هغه د خبرې وزنډولې چې 13 میاشت طالبانو په کابل کې ځانمرګۍ برید وکړ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اداره یا یوناما وای ټول اړخونه باید د انتخاباتو د خوندیتوب او په ځانګړي ډول د جدول بندۍ او د نتایجو اعلان ته په پاملرنې خپل ژمنې عملي کړي د دفاع وزارت وای په ننګرهار کې د افغانستان او بهرنی ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 2 وسلوال مخالفین وژل شوی دي د زابل ولایتي چارواکي وای ولسی خلکو ته د عامه خدماتو د ښه وړاندې کولو په هدف د دای چوپان ولسوالۍ مرکز له یوې سیمې نه بل ته انتقال کړی د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د دفاع وزارت امر کړی چې د سوریې د شمال نه دی پاتې ټول امریکایي عسکر راوباسي د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د کړکېچ د ختمولو په خاطر د منځګړتوب د لپاره تهران ته تللی د ایران سر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو ته ویلي دي چې پرمختللي او عصري وسلې د جوړې کړي بشري مرستندویه ادارو وای ویلي دي چې د لیبیا ساحل سره نږدې د مدیترانه په بحیره کې 168 مهاجر د ډوبېدو نه ژغورل دي د سوریه دیموکراتیک ځواکونه چې کوردی ملیشی دی وای په کافی اندازه کسان لري چې د هغه کم ساتنه وکړي چې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو کورنۍ په کې ساتل کیږي د کمپ مسولین وای شاوخوا 350 کسان د کمپ نه تښتېدل دي چین او نیپال د همکارۍ شل تړونونه لاسلیک کړل په هنګ کانګ کې مظاهره کوونکي د لوی لاریون پر ځای په وړو وړو ډالو تقسیم شوې دي او په مکسیکو کې چارواکوي د مهاجرینو د یو لوی کاروان چې شاوخوا 2000 کسان به پکې وي مخې نیول شوی دی
درنو اوریدونکو دوه باندې نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده د تل په څیر په ټولنډو شیبو کې د تاریخ خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي اوریدل مه هیروئ مانا نه چې تر دې شیبم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدي تر بیا خدای ماشه.